السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زاست فی ولستان ایگزام تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو وره په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوی سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام ده د هموري چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړي ویل چې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي د ټولنې ویل د دوه خو ترمنس اوس نوی بدلونونه رامنځته شوې دي نور مهم مسایل هم لر خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وای
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای دروان کال په لومړي او شپږمیاستو کې یو پیزو سلو 15 کوچنیان په جګړه کې وژل شوی دي د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دی افیر پاول جونز ور احضار کړی دی او د نړیوالو پولیسو ادارې ویلي کوسوا دریم وار ناکام سو چې په دې سازمان کې غړیتوب واخلي پوره خبر نو واوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې دروان کال په لومړي او شپږمیاستو کې 115 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي د دې ادارې چارواکو ویلي چې دروان کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1500 کوچنیان زخمیان شوي دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل نن خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له 1945 میلادي کال راهیسې د نومبر 6مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي د سازمان په 1990 میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو په سرژني کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د یووالي څرګندولو او د معلوماتو د خپرولو لپاره آسماني رنګ کالي واغوندي د لاند ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي چې تیر کال د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودیدلو مو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي د لاند ماین مانیټور په کلنی رپورت کې چې نن خپور سو ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتی وژل شوي یا زخمیان شوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي چې د قربانیانو حقیقي شمیر شایي تر دې ډیر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه ثبتېږي د ادارې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2003 تنه وو چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي او په دایکونډي کې یوه 10 نجلۍ وژل سوې ده د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل سوې نجلۍ د دایکونډي د مرکز نیلي د یوه ښوونځي زده کوونکې وه ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې نجلۍ د کور او ښوونځي ترمنځ په لار کې حمله کړې خو هغوی لا نه دي پیژندل سوي په دایکونډي کې ډاکتران ویلي چې هغې ته غالبا په زور تیزاب ورڅښل سوي دي د دایکونډي پولیس وایي چې د پیشپړه څېړنې کوي د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د ورستیو خبرو په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج د افیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د خپل رول په اړه د ډونالد ترامپ له ورستیو خبرو سره اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی داسې ګڼل سوي چې له دې سره به د امریکا او پاکستان سیاسي روابط لا کړکېچن سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډونالد ترامپ د غیر مواجه او غیر موثقو تورونو پر ضد یې خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره یې د میلیونونو ډالرو مرسته ځنډولې ده ځکه ترامپ ویلي چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان عاجل جواب ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د جګړې له امله 15,000 وګړي قرباني شوي او میلیونونه ډالر یې له لاسه تللي دي د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی ترامپ پرون پر ټویټر لیکلی چې امریکا باید اسامه بن لادن تر 2012 میلادي کال ډیر مخکې نیولی وای. اسامه بن لادن په دې کال د امریکا ځنګړو سمندري ځواکونو په پاکستان کې د هغه پاستوګنځای کې په نقشه کړه وای واژه. ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي موږ باید اسامه بن لادن ډیر مخکې لانیولی وای. ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې د متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین پر کار انتخابونه کړي، خو د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمیر چارواکو د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. او د نړیوالو پولیسو اداره یا انټرپول وای کوسوا دریم ور ناکامه سوه چې په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. انټرپول د کوسوا او نورو هیوادونو غوښتنلیکونه چې په دې سازمان کې د غړیتوب نیت لري په خپل څلور ورځنۍ اسامبلۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې جوړه شوې وه وڅېړلې. د نړیوالو پولیسو سازمان یا انټرپول 193 غړي لري. د انټرپول غړو نن د کوسوا د غړیتوب په اړه راګیري وکړه، خو یوازې 18 هیوادونو یې ملاتړ وکړ. هر کاندید باید د تایید لپاره له دریو دوه رایې واخلي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی.
The EU continues to support an Afghan
peace. The European Union and the EU have Afghanistan the solid behind the latter to the one of the bar that the two khawtar means the pamward badluna wini. مهموري چې نن د نومبر 6 په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځ په مناسبت جشنونه او غونډې کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ نمانځل کیږي، خو ګڼو ماشومانو ته په تیرو شپږو میاشتو کې مرګ ژوبله اوښتي او لا هم ماشومان له سختو کارونو سره مخ دي. یو ماشوم داسې وایي:
موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی، موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
ټونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچارونی خبرونه د پروګرام په دویمه برخه کې واورئ. په افغانستان کې د مازیګر 4:03 راځول لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامرز تمنا د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تیر د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هم هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د پردیو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځي. د امریکا د کانګرس نغړیو بیګاشپه له ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلی دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامرز تمنا د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه وویل:
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیج سره غوټه دی او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لس کلنه جګړه زغملې ده. د ټرمپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کیدای شي دغه جګړه ختمه کړي. د دغه پلاوي سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په حق له د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که څه هم ښاغلی تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وای جمهور رئیس ترامپ غواړي له یوې خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد سولې ته ورسوي، او له بلې خوا غواړي چې په 2000 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړخیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښیي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آریان یون آزادی راډیو ته وویل
غوښتنه هم دا ده چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چېرې د پارلمان غړو سره یو کتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمې پر هیوادونو او په تیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړي او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او هم اوریدل چې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته تللی، افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې باید د سولې په موضوع هم له دوی سره خبرې وشي. دغه پلاوی دغسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون کابل څخه واشنگتن ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې واشنگتن ته په لار دی د یو مؤثر سفر څخه وروسته. هغه وویل چې له افغان چارواکو سره په پوره همغږۍ خبرې مخته وړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي شاوخوا 10 ورځې په کابل او د سیمې پر نورو هیوادونو کې و. له طالبانو سره هم خبرې کړې دي او بیرته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په آخر کې ولیدل. اوس هم په همدې موضوع یو بل راپور ته راځو، خو د اروپایي اتحادیې دریس. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سیشومې پورس ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای. دا چې څنګه په دغه راپور کې به واوري، واسل وسال رپورټ جوړ کړي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغه اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره لپاره خپل همکاري او ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودی لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوال ټولنې لپاره د همکاري یو بل مهم فرصت بلل چې په وینا یې پکې به د اصلاحاتو او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کیږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مڼې ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د رواني اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمی وایي چې د اروپایي اتحادیه سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کومه مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیه دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشاله وساتي، هم د افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې هم دي.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویناوې سړین لمخې د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
نن د نومبر 3 د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ ماشومان وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکو ادارو هم ویلي چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جنگ جګړو له امله شاوخوا 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په جنگ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف یې 3 کلن کمپاین پیل کړی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو په مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکي وګړي ته زیان وانه وړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوب لا اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې ماین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د تیرو کلونو شان ماشومانو ته درانه تلفات واوختل. د بشر حقوقو د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرگزی د روان المریز کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نویم کال د حمل تر سملې اخره پورې متاسفانه د 1992 واقعې د ماشومانو په اړه سبسیوی دی د بشر حقوقو په خپلواک کمیسیون کې چې په دا کې دی یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1340 دا تپیان دي. یا دا د شپږو میاشتو ممکن تر اخره د کال پورې دا شمېره ډېره لوړه شي.
ښاغلی ببرگزی وایي ډېری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړي توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روحید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ماشومان ونوژل شي او هیڅ وخت باید دولت ماشومان ته توجه وکړي. موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو له امله په همدې وخت کې 313 ماشومان وژل شوي او 992 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومانو ته ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ تلفات اوختی دي. د دغه بنسټ مسول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکی وګړو په مرجوبل کې د ښځو د ماشومانو تیر اکتوبر میاشت کې زموږ د پلټنو پر اساس موږ د رپورټونو پر اساس باندې تقریبا اویا ماشومانو زخمیان شوي او ژوند یې له لاسه ورکړو.
ښاغلی تسل همداشان وایي چې څو ځلې د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی او اوس هم د جګړې لښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړې او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي. په دغه جرګه کې د بشري حقونو کمیسیون رئیس فوزیه کوفي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو ژوند ته جدي پام وکړي. دوایی لبد مرغ لیولوری په انتحاری حملو او چاودنو کې ماشومان وژل کیږي، لبلوری له شاخه کارونو لاندې ورباندې جنسي تجاوزونه کیږي، خو تر اوسه هم حکومت نه دی توانېدلی چې د ماشومانو لپاره یو محافظتي سیستم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې اوس هم په افغانستان کې ماشومان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه موسسې ویاند مریم اتای وای دوی په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او لا هم دغه هڅې له افغان حکومت سره په همغږۍ جریان لري. میرمن اتای د دغه موسسې له برنامو د کمپاین یادونه کوي چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پیل شوي دي.
دا کمپاین په افغانستان کې د دریو کلونو لپاره دوام لري. موږ ملي خبرې اترې چې له افغان حکومت سره یې په دې برخه کې پیلوو، تاسو باید د ټلویزیون له لارې وګورئ. موږ له حکومت سره کار کوو، هغه پالیسي چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د تقویت لپاره جوړه شوې ده عملي شي.
هغه لیتای وای د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د جګړې ښکېلې خواوې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او د جګړې کنوانسیونونه مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته پام وکړي.
د ماشومانو په اړه باندې مو رپورټ واورید چې په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې دیارلس سوه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دفاع وزارت او نورو امنیتي ادارو ویلي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په خاصه توګه د ماشومانو ژوند خوندیتوب ته دوی پام کوي. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت یو بل تفصیلي راپور هم لرو. له افغان ماشومانو د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. افغانستان کې د بشري حقونو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښمنې دي چې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو په جګړه کې ماشومان کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه مني چې مخالف وسلوال د ماشومانو په مټ بېلابېلې ترګریزي حملې او ځانمرګي بریدونه کوي، خو د مخنیوي لپاره یې د هڅو خبره کوي. تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
لا یمنی می لسی زیرا په دی خو په افغانستان کې د جګړو په لیکو کې د لسګونو ماشومانو پر کارولو اندېښنې شته. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي رته وویل دولت زد وسلوالې ډلې او د محلي پولیسو په لیکو کې له افغان ماشومانو کار اخیستل کیږي چې د ماشومانو د حقوقو نقص بلل کیږي.
جګړو په کرخو کې د دغه عمر ځوانانو نه ګټه پورته کیږي او همدغه سي د دولت په لیکو کې چې کوم دي، خاص کر په محلي پولیسو کې هغه ته هم دغه سي د کم عمر ځوانان ډیر زیات سو کیږي او حتی په ملي پولیسو کې کیږي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو یا کم عمر ځوانانو شتون ردوي، خو دا مني چې مختلف ترهګریزي ډلې له افغان ماشومانو د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ما از چندی بهتره. له بدمرغه لیبی مدیر په دې خوا شاهدانو چې بلابیلی تروریستي ډلې له افغان ماشومانو نه په غټنې په مدرسو تعلیمی مرکزونو کې دوی جګړو ته هڅوي چې دا ټول جنگي قوانینو سره په خلاف او د بشري حقوقو پر ضد دي. تل مو هڅه او ټینګار دا دی چې د هغو مدرسو چې د ماشومانو ترګریزو فعالیتونو مرکزونه بلل کیږي مخنیوي وسی او وتړل سي.
تر دې وړاندې هم د داعش، طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د افغان ماشومانو راپورونه خپاره شوې دي. تیر کال د داعش لوري داسې یو څو دقیقې ویډیو خپره شوه چې دوه ماشومانو چې یو یې وکلن او بل یې دولس کلن و بل ماشوم اعدام کاوه. او پر یو بل ویډیو بیا چې لس دقیقې و د ماشومان لوري پر یو ځوان د توفنګچی ډزې کېدلې چې د خبرو شو ویډیوګانو د ګڼو خلکو اندېښنې راوپارولې. انګیرنې دا دي چې د دولت ضد وسله والې ډلې په خپلو لیکو کې ځکه ماشومان جذبوي چې ماشومان پر دیني مسایلو پوه نه وي، د جګړې او مبارزې پر قواعدو یې سر خلاص نه وي او له بشري حقونو خبر نه وي، او هغه وسله والې ډلې چې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي غواړي وښيي چې په افغانستان کې موجودیت په پراخه کچه شتون لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره چې د ټول هیواد په کچه په 22 ولایتونو کې د افغان ماشومانو د ساتلو او روزنې لپاره له 60 زیات روزنتونونه راجستر دي چې له شمیره یې 22 دولتي او نور خصوصي دي. دغه وزارت وایي په روزنتونونو کې ورسره داسې ماشومان هم ساتل کیږي چې د جګړو له کرښو راګرځول شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
داسې ماشومان و ځانمرګ بریدونو ته غوښتل چې چمتو سي یا غوښتل چې برید وکړي بېرته پښېمانه سوي دي. موږ ته نه ساتنه کوو او هغوی له موږ سره دي او تر څو پرې خپل یو ښه راحت او ارامه ژوند ته مخ نیسي.
د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ټول هیواد په کچه تر 3000 زیات بنسټونو د ښځو او ماشومانو په برخه کې جوازونه ترلاسه کړي دي، خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن د ماشومانو د ملاتړ پر نورو ادارو او حکومت نیوکه کوي چې هغه ډول چې لازمه ده د ماشومانو په برخه کې کار نه دی کړی او د دوی په نوم اخیستل شوی پیسې حیف مل شوی دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن ویاند مریم عطایی له ازادي راډیو سره هغه ارقام او لاملونه شریک کړل چې د ماشومانو ژوند د لستونزو سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم فقر، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د 3.1 میلیون ماشومانو له ښوونځي پاتې کېدل، په واټونو کې د 2.1 میلیون ماشومانو کار کول، هغه څه دي چې ښایي افغان ماشومان له څومره کړاوونو سره مخ دي. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسي جرګه کې هغه قانون هم تصویب نه شو چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو له غبرګون سره مخ شو. غوښتنې دا دي چې د حکومت له لوري باید داسې تګلاره برابره شي چې له مخې د افغان ماشومانو په ژوند کې بهبود رامنځته شي. اټکلونه دا دي چې ګڼ افغان ماشومان په قانونو او واټونو کې په سختو کارونو بوخت دي چې ډېر کله د اقتصادي ستونزو له کبله ورانکارو کارونو ته اړ ایستل کیږي چې سرحد یې تر ځان مرګو بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو رسیږي. په همدې ترهګریزو ډلو کې آن جنسي تیری هم پرې کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو سره په جګړه کې هڅه کوي چې جنګي قوانین مراعت کړي او په جګړیزو لیکو کې د ماشومانو له کارونې مخنیوی وکړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
خپل د دفاع وزارت په لیکو کې خوشبختانه چا چې قانوني سنې پوره کړي هغه جلب جذب کیږي نه. یعنی دفاع وزارت په دې برخه کې ټولو اسلامي او همدارنګ افغاني او همدارنګ بشري ټولو قوانینو تجمن دی او په دې برخه کې چې د اجرات هم کړو خوشبختانه موږ د ماشومانو د استفادې داسې کومه پیښه هم نه لرو. د دفاع وزارت
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ټینګار کوي چې حکومت د ورته پیښو مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي ځکه د جګړې شدت دومره تیز نه دی چې د ماشومانو د شاملېدو اړتیا پیدا شي. برعکس په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل جګړه زیاته او د ټولو قوانینو خلاف چاره ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
په بخښنه سره ازادي راډیو ته غوښتل په یمن کې د اوربند ټینګیدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړلیک مساویده ویشل شوې چې د جګړې لخیل خو او غواړي سمدستي د یمن په بندري خار هدايده کې چلو څو ورځې رئیس د درنو نخته شاهد دی اوربند وکړي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د بریتانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر 15 دایمي او موقتی غړو باندې ویشل شوی په یمن کې د جګړې لخکیلو خو غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز لخکیلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د لمنځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولای دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپی خبری اژانسونو ته رسیدلې د عبدالربو منصور هادی په مشرۍ د یمن له حکومت څخه چې نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار خدایده شاوخوا سیمو کې د اوربند له ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان د سوداګری توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو او بو تیلو درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندر اتکا کوي چې په سلو کې اویا لارې بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې شاوخوا سیمې په وروستیو کې درنو حملو او هوایي بریدونو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په مسوده کې د غراز د جګړې ښکېلو اړخونو ته دوه اونۍ وخت ټاکل شوی چې د بشري مرستو رسولو په لاره کې ټول خنډونه لرې کړي. د پریکړې لیک دغه مسوده پر دې سربیره چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سعودي عربستان او حوثیانو ډېر فشارونه راوړي، د یمن د کم ارزښته شوي پیسې د پیاوړي کېدو او دولتي مامورینو ته د تنخواو ورکولو لپاره د دې هېواد له اقتصاد سره په پراخه پیمانه د بهرنیو اسعارو د تزریق غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته وایست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د لن ماین مانیټور په نوم اداره وایي تیر کال د ټولې نړۍ په کچه د ماینونو نه چاودېدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډېر خلک قرباني شوي دي. دغه ادارې په کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي چې 2300 کسان په افغانستان کې تیر کال په ماینونو الوتی یا وژل سوي یا زخمیان سوي، چې تر نیمه یې زیاتې کوچنیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان په لومړیو شپږ میاشتو کې 145 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي. د دې ادارې په وینا د دې کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1200 زخمیان سوي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس وروستیو خبر په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ورسره کړی. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نن ویلي د اسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول پړه د ډونالد ټرمپ له وروستیو خبرو سره خپل اعتراض پاول جونز ته سپارلی دی. او د امریکا ولسمشر د خپل سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مک راوین انتقاد کړی او یو اربیا ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو اشتباه کړی چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډله نن د سبروټوکا په پایلوبه کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخه افغان لوبډله په دغه سیالیو کې تر دې وړاندې و لوبي کړي او ټولې ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون د مسولینو په خبره افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په لوړ مورال سره میدان ته ښکته شي او د بریا جام به د افغانستان په نوم کړي. ټاکل شوی چې سبا د ټیټن یا لسوريزو لوبو دوهم پړاو سیالي په متحده عربی امارات کې پیل شي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې شپاړس افغان لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ د افغان لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو ترڅنګ په اقتصادي لحاظ هم دوی ته ګټور بولي. د کابل لوبغاړو د کانکور لسم پړاو ټکنیزو سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د کابل لوبغاړو په دغه سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو د څلورو میډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغه سیالیو کې د پنچیر لوبغاړو دویم او د هرات د کانکور لوبغاړو بیا دریم مقام خپل کړ. په دې لوبو کې د افغانستان د اته ویشت ولایتونو نه 300 لوبغاړو د ملي ټیم د غړیتوب لپاره سیالۍ وکړي چې د دې شمېره 83 ملي لوبډلې ته ورشوي دي.
اساتې رادیو ته وایي اوس هم رسته راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درې یو شمیر نور مرکزونه او محلونه باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي او ویاند علي رضا روحاني نن ازادي رادیو ته ویل دوی په جديت سره ورسېدل شکایتونه څېړي او رسیدنه ورته کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ کته هم له دغه اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې په دې برخه کې د هیڅ فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته وګدو او ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خبر شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت سوي چې تر اوسه د 1500 قضیو په اړه تصمیم نیول سوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي، او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان سوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرزالعملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي، د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنجشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا 12 نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 12000 مرکزونو کې رای ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د جنو شکمنو محلونو رای باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
در خطول پاره در آزادی راژیو زنگریخ پرونه
جوره اون که فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ د خبرونه د ترانسپورت په برخه کې د خزینه موټر چلوونکو په ونډیا ارزښت راڅرخي.
ډیر براحت وو خزینه درایور ولرم.
زه باور دینه چې راته سومز سره مخ شوینه. ما ډیر ته
وای تعداد وسایط بس ما اختصاص بتم بر خانوما
او خځه د کار نسې کوي نو زکه زم خلاف
ډریوري ته علاقه مند ما د خلکو د ذهنتونه باید د خوځ پوران.
کاچری خزی په هغو موټرونو کې تګ راتک کوي چې چلوونکي خزی وي، دا دوی کومې ستونزې حل کیدای شي؟ آیا په ښار او بازار کې خلک خزینه موټر چلون کې منی او که په دې لاره کې لا هم خندونه شته؟ څومره خزې دې ته چمتو دي چې په ښارونو کې بسونه او ټیکسیانې وچلوي؟ په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د ټولنیزو چارو د کارپو مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
افغانستان کې له خاري ترانسپورت رانیولې تر هغه موټرونو چې په دفاترو کې مامورین لیوي سیمې بلې سیمې ته انتقالوي د ټولو چلوونکو نهري نه دي. یوازې د ګوتو په شمیر خزې د ښارونو په سړکونو کې ښکاري چې خپل شخصي موټرونه چلوي. په خاري ترانسپورت کې د خزو تورونه هغه مسأله ده چې تر کلونو هڅو او مبارزو وروسته هم په خپل ځای پاتې ده. کله یوې خوا دوی په خاري ترانسپورت کې زورونو تر پزې راوستي، له بلې خوا یو شمېر لوړ پوړي خزینه چارواکي په دې اندي چې کچیر دوی ته خزینه موټر چلوونکي ورکړل شي نو له هغوی سره به د آرامۍ احساس وکړي. د خزو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ برخې مرستیاله اغلې سپوږمۍ وردګ وایي اکثره وخت چې تر ناوخته د کار لپاره بوخته شوي نو هیله یې دا وه چې کاشکې یې موټر چلوونکي ښځه وای، نو دا به یې ماښام ناوخته هم په آرامه زړه تر کوره بیولې وه. هغه وایي که څه هم له خپل موټر چلوونکي یې تر اوسه داسې چلند ندی لیدلی چه ده دی ده زوری دو سبب شوی وی خوتر یو ناری نالی وی خزی سرا زن راحت بولی.
یو زل دیر زیاد باران وریدلی و اولار طول بنده وی. او موخ پا دست یو زایی که بند پاتی و چه موخ زن پلکورت هم نشوی رسولی او شا تا بیرت هم نشوی تلی. حقا وقت ما بزرکی وی را راغلا چه زد یو پریدی ناری نسرا چه ده ما دریور ده گر چی دیر ماده و که انسان دی مگر دی دو ده پاره چه موخ دوا مختلف جنسیتون ایو موخ بچکلو دیر براحت و چه خزینه درائیواره ولارم خزینه بادیگاردانه ولارم او کلا چه دیر ترنا وقت پاتی که یا مو کورت ازم دیر پراحت فضا که با کورت رسیگو او احساس ده خوشحالی بکلو
داغ خزی غواری که چه ری خزو تا پا مسلکی توگه روزانه ور کلشی نو دوی تریبه ناری نموتش جلوین که غوره گنی د یو خصوصي مؤسسي مشره اغلی شبنم رسولی وای کله چې محصله به نو په خاري ترانسپورت کې ډیره زورول شوی د هغه په خبره یو دوه ځلې خوې په هغه موټر کې چې د دوی عمله یوړل هم د موټر چلون کې ناسمې خبرې اوریدلې
نو زه متوجه شوم چې ډریور ماته مزاحمت کوي او دا د سبب چې ما خپل غږ چت کو ډریور ډیر زیات بیا بکو ډیر ویل چې موږ خپل خزه تنها پرېند چې د باندوزیا کار کوي که چېرته هغه خزه ډریور دا ډیر په سهولت سره کې ناستلی شي
د کابل د ټرافیک ریاست د شمیر لمخی د تیرو کلونو په پرتله د هغو خزو شمیرې زیاتې دي چې د لایسنس اخیستو غوښتنه کوي د دغه ریاست مسؤلین وایي د روان کال پایله تر اوسه پورې په کابل ښار کې شاوخوا 315 تی خزو لایسنس اخیستی په ورته وخت کې د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولین وزارت پخوانی وزیر او د افغانستان د طبي شورا مشره نسرین اوریاخیل وایي کچیر په افغاني ټولنه کې د نارینه او سره خزي هم موټر چلون شي نو هغه خزي چې په لوړو څوکیو کې کار کوي کولی شي د مسؤلیت احساس وکړي هغه موضوع چې تر ډیره ورته افغاني خزي اندېښمنې دي
وخت چې یو خزه درایور سي زه فکر کوم چې اول به ځان ډېر مسؤلی احساس کوي او بل دا کولی شي چې یو شمېر زیاتې خویندې مسؤلې او زه هیله لرم چې داسې څوک پیدا سي چې د ټاکسي هغه لاین جوړ کړي چې درایوران یې خزي او د ښځو لپاره خدمت وکړي
د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی هم دغه خبره بدرګه کوي او وای د یو خصوصي مؤسسې په مرسته تر اوسه پورې شل خزینه موټر چلون کې روزلی چې وکولای شي په کابل ښار کې د بسونو د چلولو په برخه کې دنده ترسره کړي
آموزش تعداد 20 نفر از خانوما را
د هغه شلو خزو د روزنې چارې مولې وی خصوصي موسسه سره پای ته ورسولې چې باید په ښار کې بسونه وچلوي دوی د موټر چلولو جواز هم ترلاسه کړی دی خو دی وبل پلان لمخیا څه کوي چې زوستنه نوري خزي هم په دې برخه کې وروزو او یو شمیر بسونه دوی ته ځانګړي کړو چې یوازې خزي ترې ګټه اخیستې شي
صرف موټر بر خانمو بشه
په ورته وخت کې یو شمیر خزي په دې اندي کچیر مخکې له مخکې د خزو د کار او فعالیت په تیر موټر چلولو په اړه خلکو ته عامه په هوای ورنکړل شي نو د ټکسي او بس چلونکو خزو موضوع به یو خوب او خیال پاتې شي په افغانستان کې د یونیسف اداري غړي ډاکټر ملالې نذری وایي کچیر د خلکو ذهنیتونه د موټر چلونکو خزو پر وړاندې بدلون ونه مومي نو د دې امکان کم شته چې خزي د په ډاډه زړه موټر چلول زده او په دې برخه کې د نارینه او په څیر کار وکړي
خانم باشه او به تنه کې ټکسي
کچیر یو خزه ټکسي او بس وچلوي دا به ګټور کار وي خو د افغانستان وضعیت په کتو د لبخوا رئیس دی یو خوب په څیر پاتې شوی موضوع ده کوم اوس هم له خوب او خیال کم نه ده شاید رښتیا مې ویلې وي
چې در افغانستان
په ورته وخت کې یو شمیر خزه دي تلیواله دي چې د موټر چلولو په برخه کې تخنیکی زده کړې وکړي او بیا خري بسونه وچلوي بس مینه چې د کابل ښار اوسیدونکو د وای ک دولتي ادارې دوی ته د دې زمينه برابر کړی چې د زده کړو ترڅنګ په رسمي دنده یو ګماري نو دې ته تیار دي چې خاري بسونه او یا ټکسیانی وچلوي
که چېرې حکومت موږ ته زمينه مساعده کړي د دې مسلکي او تخنیکی زده کړو نو خامخا به کو دا مې یو کسب د جلیکان لپاره خدو نو داسې زه ډرایوري زده کوم په کور کې کینم بیا فایده چي شه
یو شکل نه وژمه هم په دې انده د دې لپاره چې خزي د نارینه سره اوګه پوګه کار وکړي نو اړتیا ده په هر برخه کې چې نارینه ګټه ور ثابت شوی خځې هم فعال شي هغه وایي دا دې ته چمتو ده چې د نارینه په څیر ښاري موټرونه وچلوي.
که خپله ښځه اوسېږي او ټیکسي وانی لپاره یو بله ښځې ته کولی سي مشکل حل کړي. هڅه کوم چې تر څو ډرایوره شم او د وکولی سم ښځې د ادارو خپل وظیفو ته ورسوم تر څو سړیانو خبرو نه لکه بېغم اوسم.
په افغانستان کې د ښځو لخوا د موټر چلولو پر مهال د خلکو غبرګونونه توپیر لري. ځینې ورته په منفي نظر ګوري او ځینې یې نیک ګام بولي. د عامې روغتیا وزارت یوه کارکوونکې زرمینه هم له دغو ښځو یوه ده چې په خپله موټر چلوي. هغه وایي په زلونو په لارو کوڅو کې له ځورونو او مزاحمتونو سره مخ شوې ده.
طبعاً
له ځورونو او آزار و اذیت سره مخ کیږم. په زلونو توهین تحقیر شوی یم. آن کله کله چې موټر چلوم ناسمې خبرې او کنځاوي واورم خو تل مې صبر کړی وایم دا هر څه به تیر شي خو باید مبارزه وکړم.
مثلا
ادمن روبرومی. لا بل خو د پوهنې وزارت د تدریساتو رئیس اغلی تورپیکی مومن 15 کال کیږي چې خپل شخصي موټر چلوي. هغه وایي چې خزي موټر چلولو برخه تراشي نو په اساني سره کولای شي چې هغه ذهنیتونه بدل کړي چې خزو ته نور هم محدودیتونه وځه کوي.
یعنی زه به د نه چې راته سمز سره مخ شوینه ما ډیره تشویق شوم ما خیره کړه ډیر خوشاله شوم دي راته ویل دي چې وګوره چې دا خزه د لیوري کوي یعنی په خستر کې کتلې دي.
نیما نړی
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
که د نارینه و ترڅنګ ښځې هم د ټیکسي او بسونو چلوونکي شي نو خلک یې په اړه څه نظر لري؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
زرکه د مکران کونه اوسیدم خاصتا نور ډریوري خو ډیر خدای ز دختر ډیره موافقه مر سره زکه ټول خزي ور سره کینی مر سره یو مشکل دی غوړه فکیږي مردم ازاري نه ډیره سودت زی خپل کوروته
فرشته خاموشم کابل اوسیدم. مثلا که یو خزه ډرایوري یعنی دا چون خزه دا واغه هم چون خزه سی نو دوی دوی تستون زرا ولاړیږي. مثلا که هغه ورپور چارواکي خپل کور ته ناوخت ورسیږي د شپې دا کور ته راستنیږي دا خپل مسونه نه ده. هدی ته له هر نگان خطر او خزه دا کار نسی کوي نو ځکه زم خلاف.
په افغانستان کې د خزینه موټر چلوونکو فعالیت ته اکثره خزي خوشبین دي خو ولې ځینو هغو خزو چې د موټر چلولو جواز او لایسنس یې اخیستی بیا هم په کور ناستې دي؟ آیا په ښار او بازار کې خلک خزینه موټر چلوونکي مني او که په دې لاره کې لا هم ستونزې شته؟ که چیرې ښځې په هغو موټرونو کې تګ راتګ کوي چې چلوونکي ښځې وي له روحي او رواني پلوه به څومره د مسؤلیت احساس وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ټولنیزو چارو له کارپوه ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډیر مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې زموږ په ټولنه کې د ښځینه ډرایورانو اړتیا څومره ده او ټولنه څومره دې ته آماده ده چې ښځینه ډرایوران یې قبول کړي؟
موږ او تاسو کورنۍ یینو چې هغوی حتی د آرامش هم نه لري چې یو نارینه مثلا ټیکسیران سره یا ډرایور سره د خپل ښځې اولاد ولیږي. اما ښځینه سره شته امتیاز ده دواړه ورته ورکړل شي ډیر وخی.
له رواني اړخه که په یوه غږیږو یوه ښځه د یوې ښځې سره څومره راحته اوسېدی شي په افغان ټولنه کې؟
د تعامل له لحاظه ښځه ښځې سره ډېر راحته اوسي. ښځه ښځې سره کولی شي حتی مثلا په مغه موټر کې امکان لري مثلا یو ساعت مزلي نیم ساعت مزلي نو ډېر ښه تاسو ارتباط پیدا کولی شئ ښه مرکې ورسره کولی شئ هان دا چې مثلا یو اطلاعات یو بل سره تبادله وایي.
ولې ځینې ښځو چې اوس لایسنس هم اخیستی ډرایوري هم زده ده خو په کورونو ناست دي؟
درې عامل درته چون لري. یو داده چې امکان لري مثلا مهارت زده کړه ده اما عملا دوی غیر اقتصادي توان لري چې موټر واخلي. دویم داده چې مثلا د کورنۍ په کاشه باندې امکان لري بعضی خلک مثلا لور شي د مهارت هغه شي بیا وګوري چې پلار ورور یا خور یا مور دې ته د مصلحت نه غني چې ورته وایي چې مثلا ته په عنوان یو ډرایور د موټر په جلو کېنه او د موټر بیرونو باسه. او بل ټولنه په کاشه باندې هغه ذهنیتونه چې حاکم دي په ټولنه کې د منګو تاسو چې هنوز هم وایي چې مثلا ډریوري خود یو نر کار ده نو دغه نوع مفکوری وخت چې حاکمی پټولنه کې دوی کې زده کړی دی ولیکن عملا له دې مهارت څخه استفاده نه کوي.
په عربستان کې هم ترې و مودې ورسته خزو ته د اجازه ورکړل شو چې دوی ډرایوران شي او موټر وچلوي. په افغانستان کې دغه شرایط څنګه برابرول شو؟ څنګه دغه نظرونه د خلکو بدلوي شو؟
عربستان د دینی لحاظ زخت زیات او غټ خندې خزو ته مېستر راوړیو چې هغه تقریبا یو نیم کال کېږي چې د اجازه ورته ورکړي اما د رسمي لحاظ دمنګ او تاسو په ملک الحمدلله خزه ته کوم مانی یا خند نه و چې موږ او تاسو رسمي د دولت لخواس کوم خند جوړ شوی دمنګ او تاسو په ملک خند فرهنګي برخلری د پوه په کاشه کې دغه پوس یو خند ده زه هر څومره مثلا ورتم چې دا د تو حق د خپل خزه ته خورتم ورتم اما دا چې خپل اقدام وکي د خپل مثلا راشو جلو په سر ځکینم ډیلیوري می زده کړی دا او زه دې ته جله ورته ورکم وخت چې په عمل کې موږ او تاسو دوی ته اجازه ورکو او به خصوص خپل خزه د اقدام وکي زه فکر کوم روغرو د خندونه لمنځي
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک الله سپارم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو خوخ او آرام لره وای وزارتونو بیا نیمه بودیجام نه د مصرف کړي لدی معلومیږي چې یا وزیران له پیسو سره احتیاط کوي او یا هم وطن جوړ دی د پیسو مصرفولو حاجت نشته خو ځینې بیا وایي چې وزیران ایله خپل ساعت تیر کړي د بودیجې مصرفولو ته هیڅ وخت نه لري او که لریم د مصرفولو په چالې نه پوهیږي ځکه د بودیجې مصرفول پروپوزل او پروژې جوړول غواړي او هغه د وزیرانو خوارانو زده نه دي. د خبرونې په پیل کې مو د یو چارواکي له ډرایور ګلاب خان سره مرکه درته کړې ده. کدی لومړی ځان را پیژنې خوشاله بشو.
نوم مې ګلاب خان دی او د سیب موټروان یم. په کلی کې ټول ګلاب را ته وایي.
نو ګلاب خان کدی خپل ډرایورۍ په هکله څه راته وایي؟ خلک خو وایي چې بختور دی، د غټ سړي په دسترخوان ور شریک دی.
ډرایورۍ کې خو مې زړه وچاوده، لکه د لمر سترګه همیشه په حرکت کې یم او د دې پارمان یم چې چیرته مې خپې غځولې وای او لږ دمه مې جوړه کړې وای. د خلکو هم هر څه ته سودا یي. هغه متل دی وایي تور از بیرون سوخت و امر از درون.
نو ډرایوري خو سخت کار نه ده او بیا خو به صاحب تر دفتر بیا او بیرته کور ته راولي.
دغم را هم اسانه نه ده، د کیناستو په ارمان یم.
نو څه کوي؟
سهار وختي د صاحب دوه زامن ښوونځي ته رسوم او بیا راځم درې لورګانې درې ښوونځیو ته بیایم. له هغه ځایه چې راشم بیا یوه لور یو پوهنتون ته او بل زوی بل پوهنتون ته وړم. چې راځم نو صاحب هم تیار وي، هغه دفتر ته رسوم. هغه مې لا کوس کړی نه چې د میرمنې زنګ ورته راشي او وایي چې موټر راولېږه شاپینګ ته ځم.
ښه،
او د هغې شاپینګ هم څه اسانه شاپینګ نه دی. په یو لبسیدین پسې د ښار ټول مارکیټونه راباندې ګز و پل کوي. کور ته مې نه رسولي چې وایي د خوارخوندې او یا کوم بل خپل کره مې بوزه. هلته یې چې بوزم نو د هغوی هم څه فرمایشونه وي، هغه پوره کوم. هغه چې کور ته را رسوم نو اولادونه رخصت شوي او هغوی چې کور ته را رسوم په هغوی پسې فاکولتیان را وړم. دمه مې لا نه وي جوړه چې دا ټول څوک کورسونو او څوک کلپونو ته وړم او بیا د صاحب د راتلو وخت شوی وي، هغه را رسوم.
زهنو د شپې خو به بېغمه یې.
د شپې بېغمي چیرته ده؟ د صاحب موټر لکه د ناوې اوښ، هره شپه د ناوې لپاره ګلپوش کېږي او ناوې زوم پکې وړم او را وړم.
هغه څوک دی؟
د صاحب خپلوان او اشنایان ټول کوشش کوي چې ناوې د ده په لوکس او قیمتي موټر کې یوسي. یو خو خوش دی او بل د غټ سړي موټر دی، خلکو ته ټیم پی ورکوي. نو ورځ مې هغسې وي او شپه مې دغسې. په دې کې بیا د خلکو شونډې هم راته وتلې چې بختور دی، د غټ سړي ډرایور دی.
ګلاب خانه خدای دې اجر درکړي، دا خو ډېر سرګردانه یې.
بیا کاشکې راڅخه خوشاله مي.
ولې صاحب نه ده درڅخه خوشاله؟
نه صاحب وایي ښه خدای بېغمه پیدا کړی، اتلس کال مخ کې زده یو پاکستانی مدیر ډرایور وم سر ګرولو تم نه پرې خودم.
پارکونو ته تلل خوند کوي، خو چې په پارکونو کې لونو ګلانو او مرغانو علاوه سړیتوب هم وي، نه لکه داسې
دا بیا څنګه جګر خونه ناسته یې؟ خیریت خو دی؟
ټوله ورځ لکه د ګور بندي په همدې کور کې ناسته یم، جګر خونه به هم لانه یم.
نو موږ چېرته د سویس چکرونه وهو؟ خو دغه دی چې راشم زه هم همدلته په کور کې در سره ناست یم.
ته خو بیا هم ښه یې، د باندې وځې، یو ځای بل ځای ځې، موږ خو همدلته د کوټو بندیان یو.
نو مقصد دې ووایه.
نه د کوم پارک ته بوتلم، نه د ژوبڼ ته بوتلم، او نه د هم د چکر کوم بل ځای ته بوتلم.
ژوبڼ کې یوه غوا ده، دوه پسونه دي، یو زوړ اوښ دی چې دا د ټول هسې هم په کلي کې لیدلی دي، یو دوه زړې شادیانې هم شته پکې، او یو وږې یږه هم ده. وایي چې یو دوه درې زمریانې هم ورته راوستلي دي، که ورځې ور به دې ولم.
زه نن مې زړه ډېر په تنګ دی، کوم پارک ته مې بوزه.
لاړه به شې خو پښېمانه به شې، دلته د پارکونو نوم پاتې دی، نورې څم پکې نشته.
زه خیر دی، لاړ به شو. یو ورځ خو به چا ته ووایم چې ځان پلاني پارک ته تللی وم.
سمه ده، ځان دې تیار کړه چې لاړ شو.
څه تیاری دل دی؟ تیار یم، درځه چې ځو.
سمه ده، راځه.
دا څنګه ښې شنې ونې دي، راځه چې دالته په دغې څوکۍ کې کینو.
هو راځه کینه، که څه خورې چې درته رایه وړم.
که لږ پاپړ لینا یا چپس راوړې.
کال هغه مخامخ کراچۍ به یې درته راواخلم.
سمه ده.
زوی مړکې، تا یې څه مال راوستلی دی؟ نو شیجان دې شي.
لمبر مې اخلي که لمبر دې راکوي؟
چا ته وایې؟
تا ته وایم زړګیا، پټوډیا جګره.
ورک شې، ته لږ نوره مدرېږه.
له چا سره غږېږې؟
دغلته یو د چټل زوی و، چټي چټي خبرې کولې.
هغه نیم سره چې خریلی او نیم یې پریښی؟
و هماغه و.
ته ودرېږه چې زه یې اوس سابه ور په مالګه کړم.
زه پرېږده یې، اوس به خلک راټول شي.
دا لوچکان لنډغران بل کار نه لري، ټوله ورځ د خلکو ښځو ته پرزې وایي او په عذابوي یې.
زه چې هغې غونډۍ خواته لاړ شو، هلته به کینو.
سمه ده، راځه.
د پارکونه مې د مرغانو اوازونه خیسیږي، خو ارمان چې دا خلک هم په دې پوهېدلی چې د نورو خلکو درناوی او احترام د انسانیت کار دی.
ما خو چې نه راوستې د همدې لپاره چې ما ته دا پارکونه او په پارکونو کې خلک ښه معلوم دي.
یوه پوری مې در باندې وهلی و، نو خوند به یې کړی و.
دا چا ته وایي؟
تا ته وایي، بل څوک خو نشته. اوس دا کاکړ پودري هم دومره شو، ته ودرې چې زه ورشم.
ورکه وایي، اوس به خلک وایي پودري ووهه. زه چې هغې خواته لاړ شو، هغه پولیس چې ولاړ دی هلته به کینو.
دې پودري ته خو مې ډېره غوسه راځي، له ځایه پورته کېدی نه شي. هغه خبرو ته یې ګوره.
راځه دغلته په دغې څوکۍ کې کینو.
سمه ده، کینه.
دا کوتره یې له کومه کړې ده؟ سمه ملاقی کوتره ده والا. نن خو پارک ته داسې شاین راځي چې د سړي په نس ورته درد شي.
دا پولیس دا خبرې چا ته کوي؟
تا ته یې کوي، بل خو دلته څوک نشته. ته ودرېږه چې زه خو د دغه پولیس د خولې خوند ور برابر کړم.
پرېږده یې، ورکوه یې، ځان ته جنجال مه جوړوه. زه چې ځو بیا مې د توبه یې چې پارک ته لاړه نه شم. پارکونه نه دي، سم د لنډغرانو او کوڅه ډبو ډېرانو نه دي.
زه ښه و چې د پارک ارمان دې پوره شو.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
غټه بالا د فیسبوک د چا بچان په غې کې ورته لایکونه غواړي، د چا وی مړی په شا ورته دعا غواړي، دمونه غواړي، د چا واده د چا واده د چا کوش دوی پکې د چا میلا یا فاتحه وی پکې د چا میلا یا فاتحه وی پکې غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي گمان کا غٹ عالمیم یا مشہور فیلسوف گمان کا غٹ عالمیم یا مشہور فیلسوف یا د پینزو سڑیم یا د جرگو سڑیم یا د جرگو سڑیم نظر پلائے کو کومنٹ نظر پلائے کو کومنٹ غٹ بلا د فیس بک د چو لائکونو په زور یہ کاندیدان کل ڈیر حق خواران اوس پخپل کلوب خیمانا آوائی من غلط کلو دغ فیس بوک لانتی غٹ بلا دا فیس بوک غٹ بلا دا فیس بوک غٹ بلا دا فیس بوک
دا خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زهیل زرمتی. کلمو سر اړیکی نیسی دو پوست بکسونو شمیری مودا دی. کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio